بل لوی تراژیدی پاړه را تخه کیږي.
په دې دوره کې خود افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسید، خصوصا فرهنګي ځانونه ډیر ځانونه ورسېدل. یو ډیر مهم موزیم د افغانستان د منځه ولا چورس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعری ورسته ونې وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعری په اړه نور حال په راپور کې.
د پنځشنبه ورځ ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ شمې شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دې چنار چې موږ فرهنګ شمې ته زموږ تاسو سایو زموږ تاسو سوري وو زموږ تاسو سپېو دې ورته تیرې ځای وو کلتور کې شمې شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دام سر په بیا نوی مینا کوا شنه هوا شنه غنم په بیا نوی مینې نن دی وخت را زرغونه تر منځه وخت به تیر وي ستا هوا او ستا دم په بیا نوی مات بشپی لئی وی دشپانو نغمی بغتی وی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانو وی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي او پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم ما پرېږ د چټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم ما در زم کو سکه دې ټپک وان چې څنګه کیږي پداس خولي دې په لم چې در ګوري هم نا زړه ما توم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي کای د لاس کر خو کې نه ام بیا یې هم پرېږ دم دادې قسم په مې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دو دزی کلنی مشاعری ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې یو وختو چې د ورځې او د شپې را یادېدې او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمه ییزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدی چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دې اړه نور حل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړی او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډیر زیات خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره نو هغه بلې دورې ته غوښه او ځینې پکې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکار نه شو. نو بل اخره دغه اته کتابونه وی لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوسو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه خزوري کړې دي او ټول انزوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د لپاره د دوی د خلاقیت د لپاره یو دوه صفحې خالي پرې خودل شوې دي چې خپل خپل کیسه د سیو څولې کې د هر کیسې د لپاره بیرته د مغفانی او پښتني ژوند انزورونه خل شوې دي او د هر څه
شنه پاڼه او سره ممانه او خاپېرې او غاټول د اناهیتا روحي تور سپوږمۍ د کاملي عزيزي بل منګګي دړه د معصومي عزيزي وری او ستوري د ملالې وقار شتمنې پښوګاني د سیلې وردک مرغۍ او مرګولې او پښتو الفا د معصومي غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شاهزاده او خیاط د سیلې وردک ژباړه د چي مصور بنسټ چاپ کړی دي. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې د یارلس کلنه ملالې وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پینځم صف کې دا کتاب لیکلای دی او اوسم صف کې ما شپږم صف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصه پرته مې ورکړ چې دا چاپ یې کې اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل مهربان اوس کچری بل سره مهربان نه اوس یو بل سره بد اخلاقی وکوم زموږ راتلونکي به خراب وي. موږ سبا څوک ښه چلند وکړو. خوشاله ما ډیره چې کتاب چاپ شو د هیواد خوږ ماشومان ته ورسیږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لاسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوي او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی هغه د ماشومانو سینې کټګوري دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین زه فکر کوم چې د مصور دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان د پاره چې کوم ادبیات ایجادېږي هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې کتاب ولیکي او هغه بیا پاره کې سن نوی مشخص مثلا د لومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې وړ مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم د پاره کتاب اخلي نو داغه سن ته ګوري په هغه اساس باندې اخلي. نو که سن په پام کې ونیول شي مثلا ځینې نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي داغه حتی ادبي اصول او نورمون او مثلا ژب او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او د دې هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغه لوست وکړي شي نو داغه لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي. هغه په یو تخیلی حالت کې وی، یو تخیلی مقام کې وی، پړاو کې وی، په دې خاطر باندې تل تخیل اړخ پکار دی چې قوی وي. په دریم سټیج کې چې کړه ماشوم وي، نو یعنی دغه نه راوخله وکلنی نه تر یولس کلنی پورې، نو په دې کې بیا هم ماشوم انتظایی مفاهیم د حسی مفاهیمو په ذریعہ باندې درک کولی شي. او حسی مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتظایی مفاهیم د حسی استعارو په ذریعہ باندې درکې، نو پکار دی چې موږ دغه تخیلی او دغه فکری او انتظایی مسائل سره غاړه غړي کو. مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو، مثلا فیبلز یا د ماشومانو لپاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي، دا یو ډول استعاري دي، تمثيلي ادبیات، په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دې نه وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادي کې هغه بیا اساني لري، مطلب هغه د لوستم کولی شي، هغه د اجتماعي مسایلو په باره کې فکر هم کولی شي. البته دا د یو لسکلنۍ نه وروسته، نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیلو حالتونو کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کېږي، موضوعات، ژبه او حتی د پیچلتیا، دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دینی وکی په ځواب کې چې په ځینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصې شوی، وایي په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګورۍ لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بس لایو بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا وره یو سوره کتاب چې خپل ملالۍ جن وقار کله 15 کلن دغه د کتاب د چې و کلن شپږ کلن کوچنیان لپاره دی، چې هغه کیسه یو ډیره لنډه ده، بل ډیره زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه هیتارو هی کیسې چې دي، مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري، یا د هغه د معصومې عزیزې کیسې چې دي، مثلا هغه بیا طبیعت پاره باندې یو څه لري، چې تور سپوږمۍ نومیږي، سپوږمۍ تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې داسې سوې ده. یو څه نسبتا هغه سن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي، نو دې کې د هر کوچني کټګوري شته، د هر کوچني د پاره کې یو څه شته، او بیلابیل موضوعات دي، د ښه ژوند لکولو نیولې، د چاپیریال تر پاکی ساتنې، د مکتب تر تشویق، تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقي پیغامونو، هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې، یو ډیره شاعرانه فضا کې دي. خو ډیرې بیا غم دی، مثلا ځینې کیسې د وسر دورې او ستوري د سی خاص پیغام نه لري، د سی مستقیم، لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده، چې یو ستوري رالوېدلې ده، هغه باید بیرته کور ته لاړ شي، هغه وری لږه سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي، اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشره شفیقه خپل واک وایي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خو لومړی ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي، که پښتو کې پدری، یو خبره ده. دوهم معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پوي سي. دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکت ډیر زیات مهمه ده. د دې کتابونو ځینی کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملکه دغه دا و چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه شوی د ماشوم د روان سره سم. مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و، دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري، او د چې دې خوراک ورته یاده ده مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیر زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري هغه مرغدي. نو دغه ټول هغه شیان دي چې موږ البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري، دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 څه دي چې موږ معیار کړو ته پام کوو، خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او ځینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي، خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی لتا سی پختم ستاسو کتاب چاپ ده. مخکې لدې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تھیوریکه مطالعه کړې و، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته سی کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه، ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، چی خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته، ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم ستریوا ده به سم وي او لږ به مشکل هم ولري دوی ته، ځکه سې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده او ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم سې دا ده سې کوچنیان به خبر سي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه سې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر سي.
نو دا کتابونه چې چاپیږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، کنا لویانې ورته ول ولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده کنا؟
زه خو وایم سي ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل سي هغه ووایي، خو ځینې وخت سپیچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای سي دونه ښه پوه نه سي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای سي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل سي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو وویشي، ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي سي د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی سي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل سي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل سوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي، او کومې چې لیکل سوی دي کېدای سي د دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي سي ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي، او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلي دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سیند ماشومانو ته دي سې، هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومیږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي، او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خو وایم سي دواړه، اول یا کیسه ولیکل سي بیا وروسته سي فکر ته وکړي سي دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي سي اول څوک دا فکر وکړي سي د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم، او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې، په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خو وایم سي دواړه پکې وي، ام خوند ولری او م یو پیغام ولری که خوند و نه لری که پیغام ولری بیا چنی تاثیر نکه او که خوند ولری خو پیغام و نه لری بیا به دونه غټور نه وی ما خو یو پیغام ولری لغم ډیر خوند خستل او بل دنی وخت به دا کوچنیانه ته خپل خوند ورکړي لغه بیا خوی
ماسومی وای لیکوال چې څلې کی اول باید خپل د تپزړه پوری وی ستا خپل کیسې خوخیږي یعنی د یو لستون کی په توګه خوند تر اخلي کنه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وی
ماس کیسې کله مات خپل يم یو خوند راکاو او دغه مات ستمو يم واغه دا اوسې ما په مشمتوب کې څنګه کیسې اړېدلې وی یا چارته کولې هغه په ټول وخت جنگو پړوي پیسې څوک به کامیاب سو څوک زورور وو هغه به داسې وو او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل سي داسې څه ولیکم سي دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي او بیخي جنګ رامنځته نه سي ماشومان ته داسې کیسې ولیکو سي بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ماس په کوچني نه په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وي هغه ټولې به د جګړو وي خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي سي هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو زما شخصي تجربه هم همدا ده سي هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي
کاملی ماسومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دی وغږیږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سي یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپغموی وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روان وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
ماسومې په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سي هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي سي موږ ته د پیشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي دغه شان بیا ډېر د چا په یادم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي
ډېره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسو په څیر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو نجونو ته ستاسو مشوره څه ده په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي
دغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر نو په دې خبرېده پکار دی او دغه ځان ته کړه کول پکار دی خپله په ځان پوهېدل پکار دی سي یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم
او کاملې ستا خبره ورته څه ده
زه خوایم سي له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي سي هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بله داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي سي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم
ډېره مننه
مننه مننه
لهار البشتي
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علم ګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې داسې و چې په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اول وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي م کړې. البته په تغیراتو کې مې ډېر شخصي یادونې وایستل بیا وروسته. بیا نو د کابل حالت بدل شو، بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لري پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په هغه وخت کې هېواد ما پښېونه لیکل، کله کله لیکل د خلکو هغه احساسات هغه شی ولیدل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه و راوړلي، البته ممکن د هغه هنري اړخ یې کمزوری وي. نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړی دي. په عین حال کې بعضې طنزونه د شپې وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجماني کې یاره دي لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخ لري ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې نور راوستي وو، دلته یې ځای وسلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپیږي، بیا به کیږي، څنګه به کیږي. خواشه ما راځم چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میوست. په دې باره کې یو د خبره هم ده، د ان فرانک دی یو انجلۍ ده، یو هدي انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېدو، دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخره فلمونه جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو په المان او هالند کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شی لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو په باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله وخت زه دغه د ارګ تاریخ اول غمش ولي کول، تاریخ هغه دی ارګ نن او پرون دی. نتیجه ته ورسوله مې چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بشر د مطلب دا نه ده چې په اصلاح سره تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې، د کابل لویه تراژیدي کې، ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی. د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله. ځکه چې خښ سوي دي هغه ټول ثبت سوي دي. هیواد صاحب ما چرانم کړی دی، یعنی جنې داسې جنې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوې دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوې دي، په یو بل چا تېرې شوې دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملاً ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولی دي، او شاعر دې ومه چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي یې له حتمي مرګ نه ژغورل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغو وختونه خدا خو د افغانستان هغه پسلغه د بحران اخیری تکه چورتو وای همدغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستانه ولاړه نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو، یا لیکوال خو د دولت مامورین و زیاتره، دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو. خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل، نو عادي ژوند هم د ټولو خراب شو. دما په یاد ارشاد دنګاس د خپلو بخښیدا دي شروالي مخه ته په دغه سرک باندې مخه راغی، ډیره حالت خراب وو، یعنی هغه حالت یې وسم دما یادې څومره، یعنی نه مې هېریږي په څومره بد حالت وو. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پښتلا د مشمارت چې طلبه کې نستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغه دغه پیښو مخکې موږ لکه د اوسې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغه غونډې لرلې، منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیف تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېنستو. دا غونډې به وې معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پیغو کې به خوشحاله وو پېشتله. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دی بخیل دل نه سوې، یو نیمه د سیول د دې دات بہت خوشاله سو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چر سوې وو، نجیف تکل پرې بد حالت کې وو، څو وای ماجرت ته مجبور سو، بیا براغی څو وای مولد په کابل کې. همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل خدایو بخشي په ډېر یو بد حالت کې وو. نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ژوند شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینو ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه، ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه، پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینو نورو ملګرو په هغه کار کاوه، کومې نورې بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشنی غوندې سوه، بیا بیا هغه سو. او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېد. هغه به البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوه، هر څه مې کوشش چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم، د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي. که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډیر مهم موزیم و د افغانستان د لمنځه ولاړ. چورس آثار یې نور هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس موږ تیر کال دلته په جرمني کې موږ یو آثار قاچاق شوی و دا موږ پلاس راوړ او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس پلاس راځي. موزیم لمنځه ولاړو، نور تاریخي آثارونه تاریخي ابدات لمنځه ولاړو. موږ ګورو د میوند څلی تصویل سے کاملاً لمنځه ولاړ. د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه لمنځه ولاړ. د میوند جاده چې د ارواښاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې دا کاملاً لمنځه ولاړه. یعنی زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند سلیمې ولید چې لمنځه تللی ده، او جاده مې ولیدله دغه تمیرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور یې سوځېدلی وي. دغسې یو بد حالت راباندې راغی و، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوب راباندې راغلی و، بیا دوه شی راولي و بیرته. یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی وو او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه وو. یعنی زه ورته کته چاته لاړم، دا کتاب کوم راغلی دی. هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی. یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی، دومره خراب شوی وای چې ما حتی هغه سیمه یعنی کوفته کې چې ما خطرې مو ستړلی وي یو څه شوی ګورم، ورغلم وګرځېدم. او په یغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول لمنځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مدیر و په یغه وخت کې هیله مند صاحب، یغه ته مې دا خبره وکړه. ډېر سخت یعنی ژړغونی سو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول، پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېد، اور یې واخیست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب. یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور کې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړ تلو، او په یغه وخت کې دا شمال په یغه ورځ باندې له بلې خوا وتې پېژي چې دغه شمال یې د مشک خوا راوړ. پاس اسمان ته چې ګېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مشک خوا به راته. یعنی موږ ډېر لرې وو، موږ خرخانې خواته وو، دا د مکریانو کې وه. نو دغسې حالت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي. ژغاله ته به دې کتل.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی. یعنی ځینې پیښې په ځلونو تکرار شوي، حتی د هغه وخت په اړه چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسې څه بولئ؟ هېواد
پوهېږي ولې تکراریږي زموږ تاریخ. یو ښه عوامل لکه ډېر زیاتې، نور عوامل لکه د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې. د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره، غازی امان الله خان راغی، افغانستان یې د ترقي په خوا باندې روان کړ، او ډېر ښه کارونه روان وو. که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې وو. ښه، هغه د لمنځه ولاړو، بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شوو، بیا د هغه په پلو باندې ولاړو، اما بیا هم ناکام شو، بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی، د هغه وخت خاطرې موږ لرلی، موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو، یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي، اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو، ولې داسې وسوو، او کوم اشتباهات وسو پیغه وخت کی کوم عجله وسو پیغه وخت کی چې دا به راتلونکو باندې نه تکرار ولا ام دغه چې دغه د خوانه او خوانه وزیران او د خوانه حکومتونو د کسان کله کله دلته حالته وینم اکثره وخت دوی ته هله ورنه کوم چې دوی یو خطرې ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یو لکه ام دغه د شمر نه دی لیکلی چې شي دا خطرې شمال کلی دی به ورسره مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی دوه درس واخلو کچېری موږ د پخوانو وختوم د شلره له شاید کم امتکار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چېری وو په هر چا پورې مرتبات درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنی دا خو دغه وخت خاطرې ته دې مخ کې نو دغه جنایتونه او جرمونه سوي دي دغه حکومتو کړی دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې د ربط حالت راغلی ده ټول نه سره باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغه پیښو په دغه شیانو کې موږ ټول باید ځان شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید لګین درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار لپاره باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ یغه حالت ته ولي
ریدونکو د ازادي رډوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان منشی چلا سنمی درور سیری گمان منشی چلا سنمی درور سیری تدا اسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د ته شو بو وړو کاغذونو سیوره زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کی شکاری د دی کور د گناهونو سیوره پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ مې رابطه د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ مې رابطه ششوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری شش وجه خیال که خود در رسی دل آسون و سیوری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاوه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.